السلام علیکم د مشال رادیو قدر منوریدونکو دا د همدې شیبې د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې د دوشنبه یا د ګل ورځ او د 2015 کال د نومبر 2 نیټه ده. په دې سهارنیو خبرونو کې تازه نجیب عامر او مجید بابر هرکلی وایو، همدارنګ تخنیکی همکار اسحاق خان همیری هم راسره ده. په دې خبرونه کې راپورونه تر اوسه در پیژنو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. او لومبی د مشال د خبرونو سرټکی، د فاټا قبایلي مشرانو او پارلماني غړو د روانې میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت زلزله د پولو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاری کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل:
اوز ماوری قبائل از تو تب یہی چی نظم دا غشان دے بزلالت کے وقت روم زنم دا غشان دے غلام وم خوب احتیب دو او کبیه چی نا زا هم دا غشان دے حقوق غارم چطنگی نور پاکستانیانو دی نو بیارا او چاچا دا خپل حق لا او دا خپل حق لا چی بکم زا که زا غارم چی زا سلو غارم چی تا زر موجود وی چی زا سر غارم چی تا یو لاک موجود وی.
د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سکرټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزله د پولو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي، چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سواد سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل:
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډي سي هر ډسټرکټ د ډي سي انډر، نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک تر طرفه نېشنل بینک نه به غوته سکونه ملويږي او ډېټا چې کومه ده هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي چینټ او پټوار والے دي تحصیل والے، نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته باقاعده د هغه په اکاونټ باندې ځله پیسې دي.
د تیرې میاشتې په 6 نیټه راغلې دلدلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې ځپلي او په سوونه کسان یې وجلي او جوبل کړي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو له شمېرلې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې څه کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی، د ترکی د پارلمان له 550 څخه 315 خپلې کړې چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره فیدی. د کوردستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمی په سلو کې لس رایې ګټلي د انتخاباتو نتایج خواشینونکي وبلل. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوانتر شابوسف کی چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی و، پرون د 60 کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکي مېرمنې ارینا شابوفسکي د جرمني خبري ایجنس ډی پی ای ته وویل: نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګوانتر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند د سیاسي بیورو غړی و چې د 1991 کال د نومبر 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یوځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه په مصر کې د روس د هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تېره ورځ وویل چې دغه الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتر علاقه کې خوره شوه، خو زیاتوي چې دا ویل به د وخت مخکې خبروي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څه وجوهات وو. د الوتکه د تېرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د مصر د شرمالشیخ سیمې نه روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د ارش ښار په حسنا کلي کې راپرېوته. په دغه الوتکې کې سواره ټول 212 مسافر د دې پېښې له امله ووژل شول. او وروستۍ خبر دا چې اسلامي دولت وسلواله ډله دعوه کوي چې دوی په ترکیې کې یو مشهور هغه کارکوونکي سره د خپل یو ملګري وژلی دی چې د دغې ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تېرې میاشتې په 30 نیټه د ترکیې په سانلی ارفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د شامي فعالانو د سالن د ډلې ویاند وایي چې د دغو دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تېرې میاشتې په 30 نیټه وموندل. دغه ویاند زیاته کړه چې د دې نه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجلی شوي دي، خو دا ړومبی ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلی شو. مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر ساسو. د یو نیکمرغه سهار په هیله په همدې خپرونه مو پایل کړی او په دې خپرونه کې به واورئ. یو شمیر قبایلی مشران وایي د قبایلو خپلواکي په خیبر پختونخوا صوبه کې په شاملېدو کې نغښتې ده.
وزماوري قبایل د ټولو کبیې زنم دغه شانته ولاوم، خو بیا چې تو او کبیې چې نه زه هم دغه شانته حکومت غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي، نو بیا راو چا څه د خپل حق لا.
مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون بره درشخیل سواد کی خاورو ته وسپارل شو، خلق داغه خیادوی
پختانه چې سمره دی دیو ډیر لوی سړی، دیو ډیر خو اخلاصمن سړی او دیو ډیر لوی عالم نه محروم شو او د ډیر یو پختن سړی نه چمیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پختنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت 1200 زلزله ځپلو ضلعو کې د مرستو لړۍ لنن نه پیلوي. بلوچستان کې د ټرکونو ډرایوران لغلو سر ټکوي.
پر دې هر روډ باندې د ششپن نشته چې موږ د ټرکانو والا ته د غلنه درځي او دغه شاعر او چې دا بالکل د شپې وسو ته پر قابل نه دي زموږ ټرکان د شپې ولاړي.
قبایلی سیمو کې جنگونو هنرمندان اغیزمن کړي، په دې هم راپور لرو. سو نړیوال راپور نه هم د دې خبرونې برخه دي که وخت یاري وکړه. سندرې هم د تلرو بدرګه موکړه. رازو د خبرونه علم لري راپورته. قبایلی سیمې د خپلواک حیثیت ولري، له مرکز سره د تړلې پاتې شي او که د خیبر پختونخوا صوبې سره د زم کړه شي. دا بحثونه له تیر څه مهاله روان دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوالو ویل دوی د اف سي آر قانون ختمول غواړي او د دې طرفدار دي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره یو ځای شي. فرهاد شینوارې له خیبر راپور لري.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسای نه د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړای شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کورمی جنسینا د کمی اسمبلی غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې وویل
صوبی قسم کے دل نہ تو فائدے شتو نقصانات نشتا سو گئی تھی تو جرگا ختم کی گی ورثہ دے ملکن پختانہ دی فاٹا نہ پاٹا شیوی نے چیتا کو مطلب مونگ نہ خوب پختانہ دی چیتا کو جرگا ختم نہ شو رسم کے ختم نہ شو رواج ختم نہ شو
دغه غونډه په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاٹا سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکس کړي چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره نه دا فارمولا جوړه کړي دا آیا دې کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو یا د قبایلو د مستقبل څه نقصان شته نو زما ورونو هر ځای نه منګه د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارمولا ده
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربه او د فاټا پارلماني لیډر شاج ګل پرید دی هم پر دی موقع پخپل خبرو کی وویل
او زماوری قبائلہ دے تودو کب یہی چی نظم دا غشان دے بزلالت کے وقت روم زدم دا غشان دے غلام وم خوب یا ٹک دو او کب یہ چی نا زا ہم دا غشان دے حقوق غارم چا سنگی نور پاکستانیانو دی نو بیاراو چاچا دا خپل حق لا او دا خپل حق لا چی بکم زا کی زا غارم چی زا سلو غارم
غونډې په آخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اعجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل
نو زما په خیال چې نن موږ دا وکتله چې د بل د پیش کېدو نه پس چې په دې کې څومره حمایت راغی او نن دې جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خو دا ګڼم چې د نن نه چې کوم دی نو په فاټا کې ایف سی آر ختم پولیټیکل اډمنسٹریشن انشاءالله ختم دی په شپاړسم تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلي قافله روانېږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته به کینی او هغوی به خپل حق غواړي
یاد دې وي چې سمو د مخکې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي خو بیا د قبایلی سیمو ځینې قومي مشران د دغې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون مازیګر د سوات په بره دروشخیله کې د دوی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان پلویان موجود و نوموړی هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ د ده عمر یو کم نوي کاله و نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په حجره کې ترسره کیږي نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه دروشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور حاجی عدل د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلکو ګډون وکړ افضل خان لالا خپل کلی دروشخیله کې خاورو ته وسپارلی شو د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کوو په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي ستړي هم کړي دي چاغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري هغې به دې یادېږي او انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون قوم ضرورت دی او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي
دغه رنګه د مسلم لیګ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه اډوکیټ وایي
او زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر لوی سړي د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو او د ډېر یو پښتون سړی نه چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي.
د مرګ باندې یقینا چې د سواد او د دې خطې په حواله سره یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام وو. د خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو نو بل څوک داسې د فوري طور نه چې هغه دا وخت نو یقینا دا ډېره زیاته خلا ده خدای پاک ولا ته جنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان وو او دوی خاندان ته د هغه مرګ دروند خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شوه. دا نه چې یوازې زموږ د کوړمې یا زموږ د خاندان خو زما په خیال ټولو پښتنو ځکه چې هغه ټول پښتنو آواز کوو نو بنیادي نقصان خو به موږ ته ورسېد ځکه چې موږ یې خاندان وو. بیا د ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې نو بیا چې ما ته کاردی نه وروسته له خبرو ده وخوې ما چې زه کوربه یم زه به د کوربه په حیثیت خبره کوم چونکې هغه ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله. د یو دغې نه کړه چې پښتون قام یو شي پښتون خلک یو شي دا خاوره یو شي.
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشي په لحاظ سره ډاکټر ده وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره زنانو سره او د مغینا علاوه کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه. د هغو د تعلیم باندې اسپیشلي په جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغو په جرمني کې وو
د محمد افضل خان لالا لاس نیوا دا وخت د تحصیل مټې بره دوړش خېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په ننګرهار کې هم فرهنګیان او قلموال د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیت و چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي او دغه شان نشریات یې لرل او کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپېریال کې ډیر څه نغښتي وو چې دا د فرهنګ دایره نن بیرون نو د سیاست نن بیرون نو د اجتماعیت نن بیرون نو ځکه دا یو جرګمار شخصیت او دا یو قومي لیډر و. ډیر لوی لوی مؤسفات د وجود کې راټولو. زه فکر کوم دا یو څیره او دا یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړي او په دې لار کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوی و لر و بر پښتانه د په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړي دي، هڅې یې کړي دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د دل لپاره هغه څه چې په کار دي هغه څه مبارزه وکړي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو نه چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و. د عدم تشدد، د پښتون د تعلیم، د خیر ښېګڼې، د ولسونو د یوځای کولو افضل خان لالا تشه به ډېره په مشکله ډکه شي، ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی. زموږ دپاره دا یو غټ چلنج دی، خاص کر د پښتنو دپاره چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه. پښتون قام په څو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسلي کېدونکي هلې ځلې وکړي، هغه فکر مونږ ته پریښی دی.
افضل خان لالا په 1908 میلادي کال په سوات کې زیږیدلی و او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 12 زلزله زپلو زلو د خلکو سره د مرستې په موخه د 3 اربو روپو اعلان کړی. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وایي په ټولو متاثره شوو زلو کې د مرستې لپاره ځایونه ټاکل شوي چېرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ له نن نه پیلېږي. د اکتوبر د 24 نېټې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې زلزله ځپلو 12 زلزلو لپاره 3 اربو روپۍ امدادي پنګه جاري کړې ده چې زلزلې انتظامیه په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلی شي. دوی ویل چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپله معاوضه وررسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغې پانګې ورکولو لپاره په هره اغېزمنه شوې ضلعه کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځاینه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
3 اربو روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړه دي نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بله ورځ انشاءالله زخمیان ته بریا تکي دننه دننه د هغو معاوضه ملاو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی چا پارشل ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منتھ کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیه سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د هر ډسټرکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغې کې به کمیټي هغه باقاعده خباقاعده د بینک د طرفه نیشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي جینټ او پټوار والا دي تحصیل والا نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته باقاعده د هغو په اکاونټ باندې چې ده پیسې دي.
د پامل ده چې تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغېزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 6 لک روپۍ ژوبل لپاره 2 لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لک روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت اوګه پوګه یو بل سره مرستې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زلزلې د خیبر پښتونخوا ترڅنګ په قبایلي سیمو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. په کورم ایجنسۍ کې د زلزلې نه د متاثر شو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروې یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونه یې ړنګ شوي دي. په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمېر دوکانونه او مارکیټونو ته هم تاوان رسېدلی دی. دوکانداران غوښتنه کوي چې دوی سره دې هم مرسته وشي. زمون خبریال طارق اورکزی په دې موضوع نور حاله کوي.
په کورم ایجنسۍ کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامیې تر مخه د 7 ورځې نه شروع شوې دغه سروې کې تر اوسه د 10 نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت 3 نیټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سره د ایلډر سایډ نه یو نمائندی زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه ځایم زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ کې مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دی خو کچه دي نو ماشاءالله لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي دو لکه به 2 لک کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کورمه یو ځای کس مشال رډیو ته وایي 4 اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دوی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دی رسېدلی نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې خو زموږ په علاقه کې شروع شو خو لږ لیټ شروع
وشوله
سنټرل ګروم کې په خاص کار پړه چمکني کې په تابې کې کړه ده په بازو کې کړه ده په ویداري کې کړه ده په کمل بازو کې کړه ده په مختلف مختلف مخرانه کې کړه ده په ټوله لپو کې کورونا لکه زیات تر خراب شي ملک را ډیمانډ بیا کوو په حکومت کورونا فوج شي دا غوډه دوباره سروي وکړي
په دې سروې کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدل دي وزیر حاجی بنامه د سادې سیمې یو دکاندار مشال رډیو بلارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې غورځېدلې وي شو غورځېدلې وي دا څو دې شوي او ته موږ مرسته کوو حکومت دا رسېدلې سیاره دا دکانو ته هغه نه کېږي دکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی سروې کې واچولی شي مناسب
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وای پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی
فی الحال هجې موږ سره لکه هاوسز والا کومه سروې دغه ده نو انشاءالله چې څنګه حکومت څه پالیسي جوړه کړي د شاپس باره کې هغې باندې به موږ عمل درآمد کوو خو فی الحال هغه موږ په ریکارډ راوستي دي هغې کې موږ ریپورټ اف آی آر ډی ایس آر وغیره کړي دي په ریکارډ هم راوستي دي چې برنه پالیسی جوړه شي انشاءالله غی ته ملاویږي پرانه شي پالیسی جوړه شي
د اکتوبر په 28 منټه په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولې دي معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوې دي تاریخ ورغزه مشال رادیو کورما ایجنسی
او د خبرونې په دې برخه کې فیاض خان خشکی ته غوښه
روان ہوں حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوب کے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے شرمے دلے روان ہوں حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلا اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلا زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے شرمے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے شرمے دلے روان ہوں حوصلے میں
خلوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں خلوی دلے پاسے دلے
د فیاض خان خیش کی پغه کې مو د امیر حمزه خان شنواری کلام اوریده د سټوډیو د غړایستان خای چی پښتونخوا کې درنګ سات لا نه هني می بجې کیدون کې دی مجید بابر هم سټوډیو ترغله تاسو ته د محلن خبر نوړه نکوي
د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. د دې خبرې اعلان تېره ورځ د خیبر قبایلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې وشو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلو د پلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې یادې سدي په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. د پخوانی مشرقی جرمنی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوانتر شابو فسکی چې د مشرقی او مغربي جرمنی ترمنځ سرحدونو د پرانیستو اعلان یې کړی و پرون د 80 کالو په عمر کې مړ شو. د تیرې میاشتې په 1 نیټه په مصر کې د روس څخه یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوې وه. اسلامی دولت وسطواله ډله دعوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکو سره د خپل یو ملګري وجلې ده چې دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. یادې ډلې له قانون په یو خپل شوی بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د 13 میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سانلی عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی.
مجید بابر چې تاسو ته د دې محلن خبرونه وړاندې کول د خبرونې په دې نیمایي کې هم درته مهم راپورونه لرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. زموږ همکار احمد الله د پاکستان ورځپاڼې مطالعه کړې او تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورځپاڼو کې په کومو موضوعاتو اداري خبرې شوې دي.
وحدت ورځپاڼې خپله اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې 2 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي کمې پیښې رامنځته شوې دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کې چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1.5 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو حکومت په قامي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت لپکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز ورځپاڼې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د امریکا غږ پر ویبپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوس موضوع راخیستل شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچانه.
د خلیج ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکی ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جهلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یوه ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړل چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په دوره دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د لیدلو پر مهال ویل د افغانستان او منځنۍ اسیا امنیت ورته مهم دی. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه ستاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگټن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سولې هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی، او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدراز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي، او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې تم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د احمد تکل راپور موریده. اوس هم د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي لارې پاړه یو راپور لرو. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یو لیکنه خپره کړې چې په کې راغلي پاکستان او چین د کاشغر نه گوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت پاړه یو تفصیلي منصوبه باندې سلا شوې چې په کې به د 3000 کیلومتر د لارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکوونکي ځای پر ځای کول کېږي. د دې لیکنې غټ کې درته منور شاو وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشتې یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به یې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کېږي چې دا راز د خوښه 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړخه د ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کېږي. دا رازیات وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کېږي، او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړی چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټولې امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي، ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري، او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
او د خبرونې په دې برخه کې استاد سید عالم ته وکړه.
صدرو ملاله روغدا لغروغدا قدمنا تعالی دکل د دې بخشي ورنا صدرو سجرو مالا لے روغ دا لگو روغ دا قدامونا تالا دکل زدی بخشی گرونا سجرو مالا لے روغ دا لگو روغ دا قدامونا تالا دکل زدی بخشی گرونا سجرو سدرو مالا لے روغ دا لگو روغ دا قدامونا تالا دکل زدی بخشی گرونا سدرو مالا لے روغ دا لگو روغ دا قدامونا تالا دکل زدی بخشی گرونا سدرو
په بلوچستان کې د ټرکونو ترانسپورت اتحادیې په خبره د دوی ډرایورانو په وړاندې په لویو لارو د نامنې پیښې لا هم د پخوا په شان دي. د دوی په وینا د ټرک ډرایورانو تاوان لپاره د تښتونې له دوی سره د غلا او پر دوی د سخت تشدد پیښې په دوامداره توګه کیږي چې له وجې اوس د دوی په وینا دوی د شپې پر مهال سفر نشي کولی. د دې په ځواب کې د بلوچستان د ترانسپورت محکمه سوای د هر څه په دې راپور کې اوریدل شي چې زموږ همکار نیاز مزاخر رالیږلی.
بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیې جنرال سیکرټر عزیز الله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ټرکانو ډرایوران نږدې د صوبې پر هر لوی لار د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي.
پر دې هر روډ باندې داسې شپه نشته چې زموږ د ټرکانو والا ته د غل نه درېږي او دغه شاعره چې دي دا بالکل د شپې اوس سفر قابله نه دي. زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي ولې چې هر ځای دا کسنې د غل دي اغوا کېدن دي نو داسې په یو وار نه دي په سل واره باندې یعنی په پلاسو باندې زموږ غوښ کشي دا زموږ د ډرایورانو یعنې شپه هغه سخته بې دردي سره چې هغه یو ځای یو 15 روپۍ په باډي کې یو ځای په ټکر کې د غلو د لاسه لیکن هغه مجبور یې هغه شی دوی ته په لاس ورکړي.
د ټرکانو اتحادیې صدر نور احمد کاکړ په دغه اړه وویل
ډرایورانو اغوا ده د ګاډیانو اغلا ده بتخوري ده خاص کر سیوی او دغه ایریا باندې ډاډر پر دې ایریا باندې خدمت په سوو ډرایورانو اغوا سول او بیا تقریبا 50% ډرایوران چې کم دینه هغه برته مش په تاوان سره د خکړې تر خلاص کړی.
د ټرکانو اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مختوای چې د کومې پیښې په صورت کې حکومت مرسته ورسره کوي خو هغه ډیره لږوي
چې ګاډي وسزل شي داغه د پاره لس لک روپۍ دي او که ډرایور مړ شي داغه د پاره لس لک روپۍ دي لیکن ته د اندازه ولګي او ګاډي چا په 1.20 کروڑ 1.40 کروڑ باندې اخیست کی لیکن بهرحال بیا هم یو ترفی کې هغه د مالګې مقدار یعنی په ورو کې د مالګې مقدار تاون د دوی د مړو سره شته. په داسې مسله کې چې هغه ګاډي وسوځي یا ډرایور مړ شي هغه نوم بیا غټ پروسس دی چې چلی په دې کې دا شپږ میاشتې نورې ولګوي متواتر به سړی په دې پسې د دفتران چکرونه ولګوي.
د ټرک ډرایورانو په وړاندې د ناامنۍ پیښو ستونزه مې د بلوچستان د ټرانسپورټ محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړی یې په اړه وویل
موږ صوبایي منسټر جابر خان مندوخیل صاحب هم په دې عبارت کې ډېر سټیانې لرزلي دي متعلقه کمشنرانو ته او کمشنر صاحبانو ته او ډیشیانو ته چې هغه په دې عمل درآمد سکورټي دي پرووایي.
په بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورټ اتحادیه وایي چې که حکومت په صوبه کې کاروبار او تجارت ته وده ورکول غواړي نو په دغه اړه پکار ده چې ټرک ډرایورانو ته د ټینګ امنیت یقیني کړي.
پاکستانی مجلې نیوز آن سنډے یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي د مذهبي تنګ نظرۍ له کبله په پاکستان، افغانستان، هند او شام کې مذهبي عبادت ځایونه تباه کړی شوي دي. د دې مقالې نورې برخې د مجید بابر نورو.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بامیانو کې د بودا د مجسمې تباهي، په هند کې د بابري جماعت ویجاړول، په پېښور کې په یو کلیسا ځانمرګي بمی برید او د شام په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار په بمونو الوزول ټول هغه واقعات دي چې تر شا یې د مذهبي سخت دریځۍ سوچ و. د مجلې په خبره کله چې د مذهب په نامه سوچ د سخت دریزې بڼه ومومي نو بیا نورو مذهبونو او مسلکونو لپاره د برداشت رویه کم شي، ځکه دغه ټولو واقعاتو کې یوه خبره مشترکه ده او هغه دا چې دا ځایونه چې ویجاړ کړل شول د یو نه یو مذهب د منلو والا لپاره مقدس وو او ویجاړولو والا په ارادي توګه غوښتل چې د هغوی مذهبي احساسات وځپي. مقاله زیاتوي چې پاکستانی تاریخ د دا ډول واقعاتو نه ډک پروت دی، خو د مذهبي سمبولونو په لویه کچا د تباهۍ شروعات په 1947 کال کې د برصغیر پاک و هند د تقسیمېدو نه پیل شول او زیاتوالی پکې په 1992 کال کې د هندو سخت دریزو لخوا په نوي دلی کې د بابري جومات د ویجاړولو نه پس راغلو. د مجلې په خبره په 1947 کال کې د موجوده پاکستان داسې ښار او سیمه نه وه چېرته چې د هندوانو مندرونه او د سکانو ګوردوارې نه وې، خو کله چې د دغو سیمو هندوان او سکان هند ته کډه شول نو د دغو مندرونو او عبادت ځایونو په لویه کچا د ورانولو ترڅنګ په ځمکو یې قبضې وشولې. مقاله کې راغلي چې په نوي دلی کې د بابري جومات د ورانولو مقصد دا و چې په هند کې میشتو مسلمانانو ته دا پیغام ورکړل شي چې هند یوازې د هندوانو دی او د بل مذهب پیروکار دی، دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي. او بیا موږ وکتو چې همدا ډول رویه په پاکستان کې هم رابرسېره شوه او د هندوانو عبادت ځایونه له منځه یوړل شول. د دې مقالې لیکوال اشتیاق احمد ګوندل د خپلې سیمې د پنجاب د بادشاه پور ضلع خبرې لیکي چې د تقسیم هند پر وخت که څه هم د دوی په سیمه کې کومه د تشدد پیښه نه وه رامنځته شوې، خو چې کله هندوانو او سکانو کړې وکړې نو په منډی بهاودین کې یو لوی ګوردواره په جمعات بدل کړل شو.
اوریدونکو، د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږما چې له تیر سمهاله د رنس په بستر پرته ده او بیلابیلو خلکو ورسره د مرستې ژمنې هم کړې دي، په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ د فرهنګي خونې مشر وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ورته دنده سپارلې چې له نوموړي هنرمندې سره دې مرستې وشي. زموږ خبریال زبی شفق په دې موضوع له پېښوره دا راپور رسولی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر څوک چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ترسره کول غواړي پاکستان یې هرکلی کوي. د دغه وزارت وایند همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په ضربه ضرب پوځي عملیاتو کې د خو او بدلو توپیر پرته ټول وسلوال ځپي.
اوریدونکو، بخښنه غواړو، موږ چې کوم راپور درته خپرول غوښتل هغه راپور دغه نه دی، موږ هڅه کوو چې هغه پیدا کړو. خو اوس یو بل راپور د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي کارپوهان او هنرمندان وایي چې د تیرو 14 کالو نامنۍ د دغو سیمو د ټولنې کلتوري اړخ ته تر ټولو زیات تاوان رسولی دی. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع د راپور جوړ کړ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو 14 کالونو روانې نامنۍ که یو خوا د ټولنیز ژوند نور اړخونه اغېزمن کړي دي، د دغو سیمو سره د تعلق لرونکو هنرمندانو په خبره کلتوري او هنري اړخونه یې هم ډېر ځپلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سندرغاړی عبدالرحمن دربخیل وایي چې په 2006 کال کې کله وسلوالو د ځایي هنرمندانو د موسیقۍ اوزارونه مات او وسوځول نو د هغه لپاره د دې نه بله لار نه وه چې کور او کلی پرېږدي. هنرپوها او لیکوال پروفیسر محب وزیر وایي چې دغو تیرو 14 کالو کډوالۍ او بېکورۍ د قبایلي سیمو ځوان کول د خپلو روایتي کلتور نه ډېر لرې کړل، چې د ده په خبره دا یو داسې زیان دی چې ازاله یې ممکنه نه ده.
چې کله ځوانانو اتڼ کولو نو اکثر ځوانانو پکې اتڼ زده نه وي، او هغه اتڼ زده ځکه نه وي چې چونکې کلتور چې کم دی هغه د یو تسلسل سره راځي. چې کله په منځ کې تسلسل مات شي نو هغه کلتور بل نسل ته په صحیح توګه په سمه توګه نه راځي. نو دا یو چې کم دا د 14 کالو چې کم بریک راغی دی ډېر زیات تاوان دا ورسولو چې موږ د ډېرو رسمونو نه لاس ورکړو. موږ د کلیوالو سندرې هېرې شوې، زمون کلیوال ګډاګانې هېرې شوې، خصوصا د زنانو په کلتوري هلو ځلو انتهایی بد اغېز مخې ته راغلی.
د راپورونو له مخې د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندانو یا خود ویرې او یا د نورو حالاتو له وجې هنري هلې ځلې پرېښودې. عبدالرحمن درپخیل نه مو وپوښتل چې خپل کور کلی ملګري او خپلوان دي ولې د دې هنر لپاره پرېښول.
وطن خو په سوچ هم پاتې دی، هغه ټیم باندې پاتې ولې چې 2003 کې څنګه دا خلک راغلل
نو ما بس خپل وطن نه هجرت وکړو. هغه وجه خدا وجه موسیقي دا خوشیگان او دا دا خبرې مبرې خو بس نو هر څه ختم شول. نو بس موسیقي زمونږ بس چې څه وایې لکه زمونږ د نونې بولې او که زمونږ مواسي بولې نو بس مونږ دا موسیقي ده او د موسیقۍ نه بغیر ما ژوند تېرېدو نه
پروفیسر محب وزیر نمو وہ پختل چې د قبایلی سیمو په روایتي سندرو کې بعد لونګین پیزوان خال او زلفو کوم ذکر کېدو هغه اوس ولې نه ترسترګو کې
د هنري ادب یا د هنري کلچر برخه اوس نه دی پاتې شوی. مونږ اوس د بارودو ذکر کوو، اوس مونږ د توپو د ټینکونو او د ډرون او د زمونږ په ټاپو کې هم باقاعده د ډرون خبرې کېږي. کچر ته مونږ پرامن سماج ته ځو نو ظاهره خبره ده چې بیا به جمالیاتي او کلتوري سیزونو ته مونږ واپس ریوایز ورکوو او که هغه نه کېږي نو هم دغه جنگي مواد به زمونږ د شعر او د ادب او د هنر او د کلتور برخه وي.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه چې که یو خوا د دغو څوارلسو کالو دربدرۍ قبایلي ولس په کلتوري حوالو ډېر وځپل، خو بل خوا یې دوی د نوي او جدید ټکنالوژۍ سره هم آشنا کړل چې په کلتوري حواله ترې قبایلي ولس په راتلونکو وختونو کې ګټه پورته کولی شي.
اوریدونکو، د سندرغاړي وږمې سره د افغان حکومت د مرستو د ژمنې په اړه راپور درته مونږ هم ژمنه کوو چې په راتلونکي خپرونه کې وړاندې کوو. خو اوس عبدالرحمن در په خیل ته غوږ شه.
کسوی نو یو کسای پسوی